په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په اول خبري مجله کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د افغانستان د سولې پر مسله او نور موضوعاتو د خبرو دپاره بشکیک ته ولاړ. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس خبرونه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرچکې. لسی جرګې ویلي که هر وزارت یا خپلواکې ادارې خپله بودیجه په سلو کې تر اویا کمه مصرف کړه دوی به یې استحضاق کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې د شربت ګولې په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حلب ښار کې د راتلونکې جمعې په ورځ د لسو ساعتو لپاره اوربند وړاندیز کړی دی. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. ولسی جرګه وایي که هر وزارت یا خپلواکه اداره خپله بودیجه په سلو کې تر اویا کمه مصرف کړي دوی به یې استحضاق کړي. وکیلان د بودیجې په مصرف کې له اصولو سرغړونه او د شفافیت نه موجودیت د قطعې لویې ستونزې وبللې. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې وویل هغه وزیران به استحضاق کړي چې له اویا فیصده کمه بودیجه مصرف کړې وي.
د استهزاء دلایل مشخص دي. بې کفایتي، کمکاري او د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ظرفیت نشتوالی او په ورته وخت کې د بودیجې په مصرف کې سلیقوي برخورد شوی دی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي هر کال وزیران نسي کولای چې پراختیايي بودیجې مصرف کړي، نو له همدې کبله په کار ده چې وزیران د ځانګړي طرز العمل له مخې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سي. د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د نوو کمیشنرانو د غوراوي کمیټه وایي راتلونکې اونۍ به ولسمشر ته د غوره سویو کسانو نومونه واستوي. د دغې کمیټې مشر جاوید رشید نن یوې خبرې ناستې وویل چې نن دوی د خپلو چارو لومړی پړاو پای ته ورساوه.
تمه د خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 240 هو کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملړ او 10 هو کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملړ ته لار موندلې مرکې وکړو.
د ښاغلي رشید په خبره د مرکو له پای ته رسیدو وروسته به دوی 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون، 15 کسان به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړي چې له ډلې به ولسمشر 8 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه انتخاب کړي. د افغانستان لوی څارنوالي د شدو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ځینو قضایي، سیاسي او اداري اقداماتو غوښتنه کوي. لوی څارنوال فرید حمیدی چې د څارنوالانو د ملي کنفرانس د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د شدو پر وړاندې تاوتریخوالي کم سوی خو دغه اقدامات بسنه نه کوي.
افغانستان
هغه هیواد دی چې د نړیوالو راپورونو او هغه معلومات پر اساس چې موږ ترلاسه کړي له بده مرغه ماشومانو او ښځو لپاره بدترین ځای دی.
ښاغلی حمیدی له وزیرانو شورا وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس په همدې غونډه کې د شوډو پر وړاندې تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله. عبدالله وایي نن هم نجونې او ښځې له تاوتریخوالي د جنسي تیریو له ګواښ او بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی همداراز په بدو کې د نجونو ورکړه او د دوی پلورل جدي ننګونه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې افغانان باید د یادو ستونزو د حل لپاره بسیج سي.
د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی یوازې په کورنی چاپیریال کې نه، بلکې په کاري چاپیریال کې، بازار کې او په ټولو ځایونو کې شته، او حتی له بده مرغه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته.
ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې باید په هیواد کې په دې اړه په ځینو قوانینو کې تعدیلات رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې د شربت ګولې په راخوشي کولو کې مرسته وکړي. نن د پاکستان یوې محکمې د شربت ګولې د راخوشي کولو غوښتنه رد کړې ده. افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په یوه اعلامیه کې ویلي د شربت ګولې توقیف له مخکې له افغانان ځورولي دي او نن د محکمې پریکړې د هغوی احساساتو ته یوه بله بې اعتنايي ښودلې ده. شربت ګوله په کوچنیوالي کې هغه وخت مشهوره سوه چې د نېشنل جیوګرافیک مجلې په لومړۍ پاڼه د افغان نجلۍ په نوم عکس خپور سو. شربت ګوله د اکتوبر په 18مه په پېښور ښار کې د جالی پیژند پاڼو جوړولو په تور ونیول سو او تر اوسه په زندان کې ده. شربت کلی دغه تورونه رد کړی دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حلب ښار کې د راتلونکي جمعې په ورځ د لسو ساعتو لپاره اوربند وړاندیز کړی دی. د دفاع وزارت په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نومبر په 4مه په حلب ښار کې د بشري مرستو رسولو د وقفې اعلان سوی دی. دا پریکړه د سوریې د چارواکو لخوا تایید سوې ده. اعلامیه زیاتوي چې ملکیان او جنګیالي به وکولای سي د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب له ختیځه تر اتو لارو ووزي. روسي چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان دفتر تړلی او کارکوونکو ته یې د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل رئیس کړې ده. سرګی نیکیتن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د او همکارانو یې نونه کړای سول چې خپل دفتر ته ننوځي، ځکه د دفتر لویه دروازه یې ماته سوې وه او د نورو دروازو قلفونه بدل سوي وو. نیکیتن ویلي چارواکو ورته ویلي چې د مسکو دولتي د شتمنیو ادارې ته وړاندې سي او د امنستي انټرنیشنل ټول شیان به له ودانۍ وایستل سي. دغه اداره وایي د دفتر لپاره یې ټول سامانونه له 20 کالو راهیسې کرایه کړي دي او خپلې پیسې پر وخت تحویل کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. اجرائیه رئیس د افغانستان د سولې پر مسله او د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره بشکیک ته لاړ.
تدیس که هم کشور ترکمنستان هم قزاقستان هم ازبکستان هم تاجکستان همه انتظار سولې در افغانستان داره.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبرلانو په وړاندې تر ټولو غټه ستونزه مافیایي وضعیت دی. بلخوا یونسکو وایي په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې 300 ډیر خبرلان وژل سوي. د پاکستان یوې محکمې په ضمانت د شربت ګلې د خوشې کېدو غوښتنه رد کړه. د امریکا ولسمشري انتخاباتو له نږدې کېدو سره په نړۍ کې د ډالرو بیه ټیټه سوې ده. تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د افغانستان د سولې پر مسله او د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره بشکیک ته لاړ. دی چې دی به پر نورو کومو موضوعاتو خبرې وکړي فرشته جلالزی براته وایي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر به سبا د شنګهای په غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د پراختیا پر اهمیت ټینګار کوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د بشکیک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د شنګهای سازمان له غړو وغواړي چې د تروریزم او تروریستانو د پناه ځایونو او مالي شبکو د بندولو لپاره فشار زیات کړي.
اجرایی رئیس په خپله وینا کې د سولې پر مسله بحث کوي او تمرکز یې پر دې وي چې افغانستان د باندې ترهګرو مرکزونه چې وجود لري د هغو د لمنځه لپاره دغه سازمان له طریقه څخه سیمه ییز همکاري جلب سي تر څو په مرسته په افغانستان کې امنیت راسي.
یو بل اساسي مسله چې ښاغلی عبدالله به سبا د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د صدراعظمانو په غونډه کې بحث پرې کوي له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرې دي. د شنګهای سازمان یو عمده غړي چین له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو ناستو کې مهم رول درلود. جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس په پدې اړه هم د شنګهای سازمان د غړو د ملاتړ غونډولو هڅه وکړي.
د شنګهای په منشور کې خپل امدا ته ایسته چې د افراطیت پر وړاندې مبارزه وسی او امنیت په سیمه کې ښه شي. اجرایی رئیس د سولې خبرو ته مشخصه اشاره ولري، ولې په دې شکل سره چې په دغه خبرو کې هغه هیوادونه یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې په دې مسله کې مرسته کولای شي هغوی باید حقیقي مرسته وکړي، نه دا چې په تېر کې هم موږ کوششونه کړي وو او دغو کوششونو څخه نتیجه ترلاسه نه کړل.
د شنګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې قزاقستان، قرغزستان، روسیا، چین، تاجکستان او ازبکستان یې دایمي غړي دي. افغانستان، هند او پاکستان په دې سازمان کې د څارونکو ځای لري. د سازمان تیر کال پریکړه وکړه چې هند ته دایمي غړیتوب ورکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وویل چې افغانستان هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب لپاره هڅې مخکې لا پیل کړي او پرمختګ یې کړی دی. عبدالله به سبا په بشکیک کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو له صدراعظمانو سره دوه په دوه کتنې هم ولري چې له افغانستان سره د هغوی د اقتصادي او سیاسي همکاریو پر پراختیا به راڅرخي. د حکومت اجرایی رئیس به همداراز سبا د روسیې له صدراعظم دیمیتری مدویدیف سره ځانګړې کتنه لري چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړ شوي. د شنګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې سبا د پاکستان لوري د هغه هیواد د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي، خو له افغان پلاوي سره یې د کومې ځانګړې کتنې پلان لا نشته.
عمر دل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د افغانستان د سولې پر مسله او د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسله د بحث لپاره بشکیک ته لاړ. عبدالله به په دې کتنه کې د منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو له مشرانو سره پر نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. د منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر وایي ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د افغانستان د سولې د پروسې په مشرۍ د بحث لپاره چمتووالی ښوولی دی. شغلی کارګر دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
تدیس که هم کشور ترکمنستان هم قزاقستان هم ازبکستان هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارن، همه به نوبه خود کوشش خود کردن چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی و علاقمند از هستن که هر چه زودتر صلح در افغانستان، چون همسایه شان افغانستان است و او خاطر صلح در افغانستان صلح در خاک خود میدانن و او خاطر هم علاقمندی شان این است که تنگاتنگ در قسمت صلح با افغانستان همکار باشن و همو امکانات از زمین خود به خرج میتن که هر چه زودتر صلح با افغانستان بیاید و اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه های متخاصم در افغانستان آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا بشکل اونجا مذاکرات صورت بگیرد.
د منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد شاکر کارګر ویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په باب هم په خبرو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغان خبرلانو په وړاندې تر ټولو غټه ستونزه مافیایي وضعیت دی. د دې کمیټې مسؤول وایي چې د دې کمیټې مسؤول دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه. نور تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د مافیایي وضعیت موجودیت د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دغه څرګندونې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول نجیب شریفي د چهارشنبې په ورځ د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. ښاغلي شریفي وویل که چیرې د امنیت شورا لخوا د خبریالانو په وړاندې جوړ شوی طرزالعمل په سم ډول عملی شي، نو تر ډیره بریده به د خبریالانو په وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي.
مشکل خیلی گسترده است، مشکل به مراتب کلانتر است.
ستونزه ډیره پراخه ده، ستونزه په مراتب ډیره لوی ده. په دې برخه کې چې کوم کارونه شوي کافی نه دي او په دې عرصه کې جدي اقداماتو ته اړتیا ده. خو زه فکر کوم کوم طرز العمل چې تصویب شوی که عملی شي، نو تر ډیره به وکړی شي چې ستونزې هوارې کړي.
ښاغلی شریفي وویل حکومت په تیرو 15 کلونو کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې ستونزې لرلی، خو باید ووایم چې د هواری په برخه کې یو لړ اقدامات هم شوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري ادارې یونسکو وایي چې په تیر یو لسیزه کې د نړۍ په کچه په هرو 15 کې یو خبریال وژل شوی دی. یونسکو وایي اوکراین، افغانستان او پاکستان د نورو ځایونو په پرتله د ژورنالیستانو لپاره خطرناک بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور له مخې په 2014 او 2015 کال کې په اوکراین کې و، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبریالان وژل شوی دی. په ورته وخت کې د خبریالانو په وړاندې د جرمي مافیات د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د افغان حکومت څخه د اقداماتو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د یونما دفتر مرستیالې پارنل کارډل په یاده غونډه کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د پیښو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د افغان دولت څخه وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
په خبریالانو او د رسنیو په کارکونکو بریدونه د اندېښنې وړ دي او په دې برخه کې عملی کار ته اړتیا ده، او دا د دولت دنده ده چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وڅېړي.
بلخوا په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر ستر سرکار نادر نادری وایي که څه هم له 15 کلونو راهیسې افغان خبریالانو رسنۍ د زور زیاتي کوونکو د مافیت له امله ځورېدلي، خو دوی د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي.
تر 15 سال گذشته متاسفانه خانواده رسانه های ما هم
لبد مرغ پتیرو پینزل لسو کلونو کې رسنوی او خبريالانو د مافیات لناوړه پدیدې څخه رنزلې دلې دوی وهل شوی سپکاوی ورته شوی په قتل رسیدلی او د بیان د ازادې پلاره کې شهیدان شوی خو په دې برخه کې کلک اراده موجود دي چې په هیواد کې د مافیات فرهنګ ته د پایټک کې خودل شي
خغلی ندری ویل چې د مافیات فرهنګ سره کلک مبارزه کول شي د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي پیښه کم کړي دغه په وینا ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له ژورنالیستانو سره لازمه همکاري وکړي
بلخوا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي چې د نړۍ په کچه په هرو 15 ورځو کې یو خبريال وژل کیږي فریبا ظاهر او نور تفصیل
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان نن د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه یو تازه راپور خپور کړی چې پکښې راغلي په نړۍ کې په هرو 15 ورځو کې یو خبريال وژل کیږي دا راپور د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی د یونسکو سازمان دغه نوې موندنې ښیي چې په تیرو لسو کلونو کې 828 تنه خبريالان وژل شوي دي چې 115 تنه یې یوازې د تیر میلادي کال دي د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان دغه موندنه ښیي چې 2015 میلادي کال د تیرې یوې لسیزې په موده کې د خبريالانو لپاره دوهم خونړی کال و یونسکو زیاتوي سوریه او عراق د خبريالانو لپاره تر ټولو ډیر خطرناکې ودونه دي چې د راپور له مخې په 2014 کال کې 24 او په 2015 کال کې 30 خبريالان پکښې وژل شوه وروسته لغه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې په دغو هیوادونو کې د دوی په وینا خلافت جوړ کړی دی هلته ډیری خبريالان د همدې ډلې لخوا اعدام سوي دي اوکراین او افغانستان هم په 2014 کال کې د خبريالانو لپاره خطرناک هیوادونه بلل سوي دي چې په دغه کال کې په اوکراین کې 8 او په افغانستان کې 15 تنه خبريالان ووژل سوه په پاکستان کې بیا په 2014 او 2015 دواړو کلونو کې 4 تنه خبريالان وژل سوي دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د شار جوړونې وزارت وایي چې په شارونو کې د نفوسو ډېرې دوه ته پکتو سره باید یوازې شارونه باید یوازې د اوسېدو لپاره نه وي بلکې دغه شارونه باید د کار او اقتصادي ودې په مرکزونو بدل سي سباون ککړ په دې اړه رپورت برابر کړی
د افغانستان د شار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال د هیواد 2.5% وګړو شارونو ته مخه کړي او دغه وزارت د وړاندوینې له مخې په تیر 2 لسیزو کې به دغه اندازه 50% ته لوړ شي د شار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناسته وویل دوی کوشش کوي چې د کورنیو سربیره دوی ته کاري اسانتیاوې هم برابرې کړي
ما امروز نه تنها
د وای مرنه یوازې د چین نن د نفوذ د چټکی پراختیا سره مخ یو بلکې هغه ځوان نسل چې لمړنی اړتیاوي کار او بیا ورسته د دوی د اقتصادي شرایط سره سم سرپناته ان شاء الله چې ډیر ژر به ورته شزیر لرو
خبریا به شما به زوترین فرصت داریم
نو مړی وای چې دغه وزارت په هبیتات درې ناست کې د کافی تجربه په ترلاسه کولو سره کوشش کوي چې شارونه په د شغل او اقتصادي ودی په مرکزونو بدل کړي د شار جوړونې وزیر دغه څرګندونې د هبیتات په نړیوال مجمع کې چې په ایکوادور کې د مسکن او شار جوړونې پراختیا په اړه جوړ شوی و تر ګډون وروسته مطرح کوي د هبیتات نړیوال ناسته هر شل کال وروسته د سلنه د ډیرو هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي چې پکې د شاري ننګونو او دا چې د شارونو لپاره څنګه دوامدار پراختیايي پروګرامونه جوړ او مدیریت شي خبرې کیږي افغانستان په دې وروستیو کې 400,000 کورنۍ بې ځای شو او نږدې 15,000 د پاکستان نه راستنه شو کډوالو او له نور هیوادونو نه په زرګونو نور کډوالو ته د استوګنځایونو د برابرولو په برخه کې اندېښمن دي په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د شار جوړونې وزارت باید د استوګنځایونو د جوړولو کار خصوصي سکتور ته وسپاري او ټینګار کوي چې د هغوی پر کارونو دقیقه څارنه هم وشي د چارو شنونکي متي الله خروټي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د شار جوړونې وزارت د دغه کار هرکلی وکړ ویل چې حکومت باید د استوګنځایونو د برابرولو سربیره د کاري اسانتیاو په برخه کې هم کوشش وکړي
واځي په دې نه کېږي چې تشکر ورته جوړ کو او کور کې نو وزیدات او اولاد تحصیل غوړي او خپل کار غوړي او خېټه ډوډۍ غوړي نو بنا د ټول امکانات سره سیم زمينه د معیشت زمينه د تحصیل او زمينه د صحي خدماتو د ټول سره هماهنګ شي
شغل خروټي وای دای وازی د شا جوړونی وزارت دندنه ده، بلکې اړوند نور اداري او وزارتونه هم باید د بیزای شو او افغان راستون شو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په دغه برخه کې هڅه وکړي. په ورته وخت کې د شا جوړونی وزارت وای چې دوی د افغانستان د بانکونو سره په تفاهم پراتلونکو پروژو کې د اوږدمهاله قسطونو له طریقه د پیسو ورکولو موضوع هم په پام کې نیولې چې ټول افغانان بورنه برخمن شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د شار جوړونې وزیر وای زیاتو خلکو شارونو ته مخه کړې ده او شاري سیمې باید د کار او اقتصادي ودې په مرکزونو بدل شي. یو بریتانوي خیریه کارکونکي د یو افغان کډوال د ژغورنې په خاطر له خپل خاوند څخه د طلاق اخیستلو فیصله کړې ده. دغه میرمن له بریتانیا څخه راتله او د فرانسې په جنگل کمپ کې کار کاوه. نور داستان د فرشتې جلالزی راپور کې.
هیلن مولر په خټه بریتانوي ده. د فرانسې په شمال کې د ځنګل په نوم په هغه کمپ کې خیریه کارونه کول چې هلته ډیر افغانان د سودان خلک او د سومالیا غیر قانوني مهاجرین میشتو. هغه خپل خاوند پرې شې دی او غواړي چې لایو افغان ځوان سره واده وکړي چې هغه په بریتانیا کې د ژوند کولو امکانات پیدا کړي. مېرمن مولر به د طبي کارکونکو په ډله کې د ځنګل پنغالي ته ورتله او هلته به له پروتو غیر قانوني مهاجرینو سره مرسته کوله. دا همدلته له یو افغان غیر قانوني مهاجر ځوان سره آشنا سو. هغه ویلي چې شاید ټول خلک فکر وکړي چې دی اعصاب له لاس ورکړي دی یا لیونی سوی ده، خو پرته له دې چې له دغه افغان ځوان سره واده وکړي بل قانوني لار نسته چې هغه بریتانیا ته بوزي. هیلن مولر 28 کلنه ده. د په بریتانیا کې لا ریچارډ مولر سره واده کړی وو او دوه ماشومان یې درلودل. دا وایي دغه افغان ځوان چې د ځنګل په کمپ کې لیدلی د ډاکټرانو لپاره ترجمانو او غوښتل چې بریتانیا ته ولاړ شي. هیلن مولر بی بی سی ته ویلي غواړي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي او هڅه کوي چې د ژوند نوې ملګری چې د هغه نوم یې نه دی یاد کړی بریتانیا ته بوزي. هلته به واده ورسره وکړي او په بریتانیا کې به د هغه د ژوند امکانات برابر کړي. مېرمن مولر ویلي چې دا یې د پخواني خاوند خور تشویق کړی و چې په ځنګل کې د پروتو غیر قانوني مهاجرینو سره د مرستې لپاره فرانسې ته ولاړ سي او هلته د غیر قانوني مهاجرینو سره طبي مرستې وکړي. دا په یو کال کې 15 واره دغه ځای ته تللې ده او په 15 وار چې ځنګل ته تللې وه له دغه افغان ځوان سره آشنا شوې ده. هغه ویلي چې اول وار چې له دغه افغان ځوان سره وکتل پر دینی او فرهنګي توپیرونو یې خبري ورسره وکړه، خو کله چې دغه ارتباط ورسره زیات شو دواړو په منظم ډول ټلیفوني خبرې کولې او هر وار چې بده فرانسې تتله له هغه سره به یې کتل. کله چې د فرانسې حکومت پریکړه وکړه چې د دغه هیواد په شمال کې د ځنګل په نوم دغه پنغالی تخریب کړي، هلته میشت خلک نورو سیمو ته ولېږدول سول. په ځنګل کې اکثر هغه غیر قانوني مهاجرین پراته وو چې غوښتل یې له فرانسې په اسانه بریتانیا ته ولاړ شي. هغه افغان ځوان چې مېرمن مولر غوښتل واده ورسره وکړي اوس د فرانسې لیون ښار ته استول شوی دی. دا غواړي چې د ایتالیا لالارې ویزه ورته واخلي او بریتانیا ته بوزي. د هیلن مولر بریتانوي خاوند ریچارډ مولر ویلي چې دای د خپلې مېرمنې له دغه پریکړې ناراضي دی چې طلاق واړي، ځکه دوی دوه ماشومان سره لري او دا تصمیم به د ماشومانو پر ژوند خامخا اغیز وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې د خپل چارو لمړی پړاو پای ته ورسوه. د دې کمیټې د غوړو په وینا ته مده دغه کمیټه پراتلونکي ونی کې د دوی لخوا د ټاکل سو کسانو لمړړ ولسمشری مانی ته واستوي. عباد الله حننزی له کابل نور حال راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټه د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د افرادو په ټاکلو کې د خپل چارو وروستي پړاوونه تر رسیدلې. د دغه کمیټې غړو د چهارشنبه پر ورځ د یو خبري ناسې په ترڅ کې ویل چې له وسو شل وړاندیزونو څخه 24 کسانو د انتخاباتو کمیسیون او 13 کسانو هم د شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملار ته لار موندلې ده. د دغه کمیټې رئیس جاوید رشید وایي تمه ده چې د پنځشنبه پر ورځ له دغو کسانو سره د مرکو لړۍ پیل شي او په پای کې به 21 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د احتمالي غړو نوملار ته وټاکل شي.
تمه ده خپل دوم پړاو پیل کړو. په دې پړاو کې به له 24 هو کسانو سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د احتمالي غړو نوملار او 10 هو کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون احتمالي نوملار ته لارمند ډلې مرکې وکړو او په پای کې 21 تنه به د انتخابات خپلواک کمیسون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لپاره ولسمشري باندې ته معرفي کړو.
د غوراوی کمیټې شاوخوا یو میاشت مخکې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د نویو غړو د ټاکلو په هدف خپل کار پیل کړ. د دغه کمیټې د کاري دورې تر ختمېدو وروسته به ولسمشر د دوی لخوا د ټاکل شویو کسانو څخه وطنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه نور به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونو د غوراوی کمیټه وایي ولسمشر ژمنه کړې چې د معرفي شویو کسانو څخه به پارک کې د یوې بلې کمیټې لخوا مرکه اخیستل کیږي او ولسمشر به د یادو کسانو د طرحو له مخې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره غړي ټاکي. د غوراوی کمیټې غړي یوسف رشید د چهارشنبې پر ورځ په یاد خبري غونډه کې وویل
د ولسمشر سره په کتلو او خبرو کې هغه ویلي چې په ولسمشري مړې کې ورته پروسه هغوی هم تخیب کړي، یعنی دا چې یو بل کمیټه به ټاکل کیږي او له یادو کسان سره به مرکه کوي، د هغوی طرح به اوري او دا چې یادې مرکې به ثبت شي.
خغل رشید وایي کېدای شي ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د کسانو په ټاکلو کې له نورو لوړ پوړو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د ځینو حکومتي سرچینو په وینا د انتخاباتي کمیسیونو د نویو غړو تر ټاکلو وروسته به د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو نوې کمیسیون اعلان کړي.
د ازادي رادیو مشهمنې خبری مجله اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر پر دې مسله خوشنۍ څرګنده کړه چې پاکستانی چارواکو د کړې ژمنې خلاف د شربت ګلې د خوشې کېدو لپاره د هغې ضمانت رد کړ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده له نور تفصیل سره.
د پاکستان محکمې د شربت ګلې د ضمانت د غوښتنې په ردولو هلته د افغانستان د حکومت یو شمېر چارواکي مایوسه کړي دي. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیروال نن پر ټویټر او پر فیسبوک پر خپله رسمي پاڼه لیکلي دي چې دی سره له دې چې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې شربت ګله به خوشې کېږي، له دغې وروستۍ پرېکړې څخه مایوسه دی. شربت ګله د اکتوبر په 26 په پاکستان کې د جعلي شناخت کارت جوړولو په تور ونیول سوه او له هغه راهیسې د پېښور په سنټرل جیل کې پراته ده. د پېښور د محکمې څارنوال محسن داور نن پریکړه وکړه چې د شربت ګلې د ضمانت غوښتنه نشي منلای، ځکه هغه وویل چې د کافي اسناد نه دی وړاندې کړي. اوس یو شمېر وکیلان حتی دا احتمال ویني چې د شربت ګلې مسله د پاکستان سترې محکمې ته راجي سي، ځکه هغې ته د یوه بهرني وګړي په سترګه کتل کیږي. پاکستان په وروستیو کې هلته پر میشتو افغانانو بندیزونه زیات کړي او هغه کسان چې په پاکستان کې د میشتېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ایستل کیږي. یو شمېر افغان چارواکو ویلي دي چې پر نېشنل جیوګرافیک خپرونې د شربت ګلې د عکس خپرېدو نړیوالو ته د افغانانو د ښځو د مظلومیت څیره ورښکاره کړه او د داسې یوې ښځې زندانی کېدو زیات خلک خوابدي کړي دي. افغان چارواکو له دې امله چې د شربت ګلې ضمانت نه دی منل شوی خواشینی څرګنده کړې، خو ویلي دي چې دوی به د هغې د خوشې کېدو لپاره هڅې جاري وساتي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د حکومت له لوري د کډوالو چارو رئیس عبدال حمید جلیلی نن آزادی رادیو ته وویل چې شربت ګلی سره یې لیدلې دي او د هغې د خوشی کولو لپاره هڅې کوي.
فیلحال د خو سنټر جیف کې ساتل کیږي، خو انشاء الله نن به د دې په اړه کې بحث باندې خپل سفیر سره اعلان کړي چې د سنټر جیف نه کېږي شخصانه تشریف.
ویل کیږي چې د شربت ګلی روغتیایي حالت شنه دی او دا به شفخانه ته شایي ولېږدول سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال نن پر انټرنیټ ویلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ډیرو پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی دی چې شربت ګله به خوش شي.
ډېر مننه ومردل چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر پر دې خوشنۍ څرګنده کړه چې پاکستانی چارواکو د کړې ژمنې خلاف د شربت ګلې د خوشې کېدو لپاره د هغې ضمانت رد کړ. په داسل کې چې د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی او د دوو کاندیدانو ترمنځ سیالي روانې دي، د ډالرو بیه راکښته سوې ده. جزئیات له فریبا ظاهر نوري.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو د سختو سیالیو په ترڅ کې په نړۍ کې د اسهامو بازار مخ په ځوړ دی او د ډالرو بیه کښته سوې ده. له اونۍ راهیسې د نړۍ سترو پانګوالو ټول پښتنو ته په کتو داسې ګڼلې وه چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ مخکې ده او دوی ډاډه وه چې کلینټن به انتخابات وګټي. خو وروسته له هغه چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه د لا ډېرې ارزونې اعلان وکړ، د دوو کاندیدانو ترمنځ واټن کم سوی دی. په هغه ټول پښتنه کې چې د نومبر پر لومړۍ نیټه وسوه، شي چې تر څو میاشتو وروسته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر میرمن کلینټن مخکې سوی دی. دا موضوع د دې لامل سو چې د وال سټریټ اقتصادي بازار مخ پر کښته ولاړ سي. او د اسهامو بې په مجموعي ډول یو په سلو کې راښته سي. د اسهامو بې د نوومبر پر 2 نیټه د آسیا، فرانکفورت، پاریس او جاپان په اقتصادي بازارونو کې ل یو تر 1.5% کمی وي. د یورو او هم د نړۍ د نورو اسعارو په مقابل کې د ډالر بې لشتلشه 1% کم شوی ده. له همدې سره د نړۍ پنګوالو په امریکا کې د یوې سیاسي متشنجې دورې څخه د تیرېدو د اندېښنو له کبله خپلې پانګې په سرو زرو اړولې او په خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړې دي. د کینګز ویو اسټ مینجمنت یا د پنګونې د مدیریت د ادارې مسؤل پاول نولت رویټرز خبري اژانس ته ویلي، اقتصادي بازار د هیلری کلینټن د کامیابۍ پر اساس جوړ شوی دی او د ډونالد ترامپ بریالیتوب به هغه خراب کړي. دا هغه څه دي چې په ځینو ټول پښتنو کې د کاندیدانو ترمنځ د واټن له کمېدو سره مشلیدلی دی. بلخوا په امریکا کې د اثارو یو مدیر مایکل اے ګاید وایي چې په هغه صورت کې چې د نړۍ اقتصادي بازارونو د هیلری کلینټن پر بریالیتوب پانګونه کړې وي او ډونالد ترامپ انتخابات وګټي، نو داسې احتمال شته چې اقتصادي بازارونه له یو تعدیل او اغیزناکې مرحلې سره مخامخ شي.
آزادی خبری مجله اوري.
وسنۍ خبری مجله پای ته رسیدي. ورستۍ خبری مجله له زرغونې منګل نه اوري.
با تشکر از شما سالی محمد سالی، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که یک هیئت بلند رتبه افغان برای شرکت اجلاس هیئت رهبری کشورهای عضو شانگهای راهی قرغزستان شده. در این حال ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگی خود برای میزبانی مذاکرات صلح با طالبان ابراز کردن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان پس از اینکه محکمه پشاور درخواست رها ساختن شربت گله به ضمانت را امروز رد کرد، از صدر اعظم این کشور تقاضا نمود که برای رهایی وی مداخله کند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خشونت در برابر زنان را نگران کننده می خواند. پارلمان تاجیکستان یک قانون را تصویب کرد که به اساس آن افراد دارای دو تابعیت در ارگانهای امنیتی این کشور کار کرده نمی توانند. و رئیس دفتر سازمان عفو بین المللی در مسکو می گوید مقامات پایتخت روسیه دفاتر این سازمان را مسدود ساختند. تفصیل اخبار. عمر زاخلوال سفیر و نماینده خاص افغانستان در پاکستان پس از اینکه محکمه پشاور درخواست رها ساختن شربت گله به ضمانت را امروز رد کرد، از صدر اعظم این کشور تقاضا نمود که برای رها ساختن وی مداخله کند. زاخلوال میگوید بازداشت شربت گله احساس افغانها را جریحه‌دار ساخته و فیصله امروز محکمه بی‌اعتنایی بیشتر به این احساسات میباشد. شربت گله که با عکسش در پشتی یک شماره سالهای 1980 مجله نشنل جیوگرافیک چهره یک طفل مهاجر را به جهانیان تقدیم کرد و در تمام دنیا مشهور شد، هفته گذشته به اتهام داشتن اسناد هویت تقلبی در پشاور بازداشت گردیده است. شربت گله این اتهام را رد می کند. سرانوال محسن داور گفت محکمه درخواست ضمانت از سوی شربت گله را امروز رد کرد چون دلایل کافی وجود ندارد که پاکستانی بودن وی را ثابت کند. وکیلان مدافع شربت گله گفتند که او به مرض التهاب کبدی مبتلا می باشد و 4 فرزندش به وی اتکا دارند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان خشونت در برابر زنان را نگران کننده می‌خواند. عبدالله عبدالله در پایان 4 نشست سارانوالان گفت که امروز هم دختران و زنان مورد خشونت، تجاوز جنسی و آزار و اذیت حتی در نهادهای امنیتی و تحصیلی کشور قرار می‌گیرند. آقای عبدالله بد دادن و فروختن دختران را نیز یک چالش خوانده و خواهان بسیج شدن افغان‌ها در این زمینه شد.
خشونت علیه زن تنها در محیط خانواده نیست، تو در قریه است، در محیط کار است، در بازار است، در همه جا، حتی متاسفانه در صفوف نیروهای امنیتی ما هم هست.
آقای عبدالله میگوید که برخی احکام قوانین باید در زمینه تعدیل شود. رئیس و شمار اعضای ولسی جرگه می گویند اختلافات میان مقامات بلند رتبه حکومتی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نیز تأثیرات منفی داشته است. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز با اشاره به اختلافات میان مقامات حکومتی بلند پایه این وضعیت را قابل نگرانی عنوان کرد. با باور آقای ابراهیمی این اختلافات علاوه بر تأثیرات ناگوار بر وضعیت امنیتی در زمینه مصارف بودجه دولتی و وضعیت عمومی اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است. پارلمان تاجیکستان یک قانون را تصویب کرد که به اساس آن افراد دارای دو تابعیت در ارگانهای امنیتی این کشور کار کرده نمی‌توانند. منصور جان عمروف معاون اول کمیته امنیت ملی تاجیکستان هنگام مطرح ساختن این قانون در پارلمان امروز گفت هدف جلوگیری از افشا شدن معلومات محرم است. این قانون قبل از توشیح توسط رئیس جمهور باید از سوی مجلس سنا هم تصویب شود. رئیس دفتر سازمان عفو بین المللی در مسکو میگوید مقامات پایتخت روسیه دفاتر این سازمان نظارت حقوق بشر را مسدود ساخته، کارکنان را از داخل شدن مانع شدند. سرگی نیکیتین پیشروی ساختمان دفتر خود در مسکو بر رادیو آزادی گفت که او و همکارانش امروز نتوانستند که به دفاتر خود داخل شوند.
Мы всегда аккуратно оплачивали аренду, поэтому это не вопрос задолженности, это не вопрос.
ما کرایه خود را همواره پرداخته ایم، پس موضوع قرضداری یا ندادن کرایه نیست. عوامل دیگر اینجاست و ما درباره انگیزه این اقدام فقط می توانیم حدس بزنیم. ولی من این عمل مقامات روسی را غیر دوستانه و حتی خشونت آمیز توصیف می کنم. آقای نیکیتین افزود که دروازه عمومی ساختمان شکستانده شده و قفل های دروازه های دیگر تغییر داده شده است. مهرلاک دولتی با دروازه دفتر کدام توضیحات نمی‌دهد و با کارکنان این دفتر می‌گوید که با مالک ساختمان تماس بگیرند و یک شماره تلفن خود را بدهند. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید که این ساختمان را از 20 سال به این سو کرایه کردند. سازمان‌های حقوق بشر که تمویل خارجی دارند و از کرملین انتقاد می‌کنند در چند سال اخیر زیر فشارهای فزاینده قرار گرفتند. و رئیس جمهور روسیه یک آتش بس 10 ساعته را روز جمعه آینده در شهر محاصره شده حلب سوریه پیشنهاد کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید این پیشنهاد برای جلوگیری از تلفات بیجا شده است. والری گراسیموف لوی درستیز اردوی روسیه میگوید حکومت سوریه این آتش بس را پذیرفته است. او گفت که غیر نظامیان و جنگجویان مخالف فرصت خواهند داشت که با استفاده از این آتش بس و دهلیزهای ایمن از مناطق شرق حلب خارج شوند. مخالفان رژیم بشار اسد برای شکستاندن محاصره حلب هفته گذشته عملیات وسیع برای انداختند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. یک هیئت بلند رتبه افغان برای شرکت در اجلاس هیئت رهبری کشورهای عضو شانگهای راهی قرقیزستان شده است. در این حال ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگیشان را برای میزبانی مذاکرات صلح با طالبان افغان ابراز کردند.
هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارند. همه به نوبه خود کوشش خود کردند. صلح در افغانستان، صلح در خاک خود می‌دانند.
رئیس اجرایی افغانستان روی مبارزه بر ضد تبعیض در برابر زنان تاکید می کند.
فساد اداری و خشونت، خشونت در هر جای به هر عنوان که آزار جنسی هم جزء از او باید تعریف شود.
در حالی که خبرنگاران افغان از مشکلاتشان سخن می گویند، یونیسف می گوید در هر 5 روز یک خبرنگار در جهان کشته می شود. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز به خاطر شرکت در اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای راهی قرقیزستان شد. در این جلسه که در بشکک دایر میشه، وزیر داخلی افغانستان هم شرکت خود داشت. به گفته دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی، عبدالله عبدالله روی همکاری‌های منطقوی در امر مبارزه علیه تروریسم تاکید خود کرد. آرش همایون جزئیات موضوع.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای روی همکاری‌های منطقوی در امر مبارزه با تروریسم تأکید خواهد کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه روز چهارشنبه از شهر بشکک به رادیو آزادی گفت افغانستان از اعضای سازمان شانگهای خواهد خواست فشار را بالای تروریستان و پناهگاه های امن آنها افزایش دهند. جاوید فیصل گفت رئیس اجراییه در سخنرانیش بالای مسئله صلح بحث می کند و تمرکز بالای این خواهد بود که از طریق این سازمان برای از بین بردن مراکز تروریستان که در خارج از افغانستان وجود دارد همکاری های منطقوی جلب شده و به کمک آن امنیت در افغانستان تأمین شود. موضوع اساسی دیگر که عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان با صدر اعظمان کشورهای عضو سازمان شانگهای روی آن بحث خواهد کرد، مسئله مذاکرات صلح با طالبان است. چین یک عضو کلیدی سازمان شانگهای در مذاکرات چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان نقش اساسی دارد. جاوید فیصل با ابراز این که رئیس اجراییه در این مورد نیز برای جلب حمایت اعضای سازمان شانگهای تلاش خواهد کرد به رادیو آزادی گفت در منشور شانگهای این نکته وجود دارد که باید با افراطیت مبارزه شود و امنیت در منطقه بهبود یابد. رئیس اجراییه به گفتگوهای صلح اشاره مشخص خواهد داشت، اما به شکلی که همه کشورهایی که می توانند در این گفتگوها کمک کنند باید به طور حقیقی کمک کنند. نان که در گذشته ما هم کوشش هایی کردیم، اما از این کوشش ها نتیجه به دست نیامد. سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در سال 2001 میلادی تأسیس شد. کشورهای قزاقستان، قرغزستان، روسیه، چین، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دائمی آن را داشته، افغانستان، هند و پاکستان نقش ناظر را در این سازمان دارند. سازمان همکاری های منطقوی شانگهای در سال گذشته تصمیم گرفت تا به هند عضویت دائمی این سازمان داده شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه گفته است که افغانستان نیز تلاش‌هایش را به خاطر حاصل نمودن عضویت دائمی سازمان همکاری‌های منطقوی شانگهای آغاز نموده و پیشرفت نیز داشته است. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی افغانستان روز پنجشنبه با برخی صدراعظمان کشورهای آسیای میانه نیز ملاقات می‌کند و بحث‌ها روی توسعه همکاری‌های اقتصادی تمرکز خواهد داشت. عبدالله عبدالله همچنان با دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه نیز ملاقات اختصاصی خواهد کرد که جزئیات آن ارائه نشده است. از جانب پاکستان در اجلاس سازمان همکاری های منطقوی شانگهای سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم آن کشور اشتراک می کند و تا هنوز کدام برنامه ملاقات آن با هیئت افغانستان اعلان نشده است.
در حالی که قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جلسه فردا در بشکک روی همکاری های منطقوی علیه تروریسم تاکید کنم، کشورهای منطقه از افزایش تهدید داعش در افغانستان نگرانی دارند و به همین خاطر سخت خواهان ایجاد صلح و حل معضله افغانستان هستند. ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان آمادگی خود بر میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان مسئله ابراز کردن. این مطلب محمد شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور کشورهای آسیای میانه امروز بر رادیو آزادی گفت. آقای کارگر همچنان گفت که کشورهای آسیای میانه و روسیه با مقامات امنیتی افغان برای مبارزه مشترک علیه داعش در تماس هستند. کارگر گفت که خط آهن راه لاجورد تا کمتر از یک ماه دیگه از طرف رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان افتتاح خواهد شد. همکارم ستار فروغ در آغاز گفتگو نخست از آقای کارگر در مورد آمادگی ها برای بهره برداری این خط آهن سوال کرده.
ما آمادگی های خود داریم که 28 نوامبر انشالله این خط افتتاح کنیم و بهره برداری بسپاریم. در افتتاح البته رئیس صاحب جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان و مهمانای خارجی دیگه هم تشریف خواهد آوردن. هم در امام نظر یک پروگرام در قسمت از جانب ترکمنستان گرفته و از افتتاح در خاک افغانستان در آقینه حریت فاریاب صورت میگیره.
آقای کارگر، روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه یا آسیای مرکزی در این اواخر چگونه هست؟ چقدر تحکیم و تقویت شده؟
خدا را شکر گزارم که روز به روز مناسبات ما هم با کشورهای ازبکستان و با ترکمنستان و با آذربایجان و با تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان و شمول روسیه روز به روز خوبتر شده میره و حجم تجارت ما با کشورها روز به روز در روز افزایش است. کشور ازبکستان در حقیقت مناسبات ما بسیار به سطح بالا در یک سال آینده را خود داشتیم، خصوصا در بخش اقتصادی و مناسبات ما در سطح سیاسی هم به سطح بسیار بالا رسیده. ما در سفری که به ازبکستان داشتیم، جناب وزیر خارجه ازبکستان آقای عبدالعزیز کامولوف حتی بر ما پیشنهاد کرد که میتونه تاشکند میزبانی مذاکره صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را بکنه و این خود نشاندهنده است که مناسبات ما هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی و هم در بخش فرهنگی رو به بهبود است.
شما از تلاش‌های صلح یادآوری کردین، کشورهای آسیای میانه چقدر میتوانند نقش مهم را در پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان ایفا بکنند؟
طبیعی است که هم کشور ترکمنستان، هم قزاقستان، هم ازبکستان، هم تاجیکستان همه انتظار صلح در افغانستان دارند، همه به نوبه خود کوشش خود کردند صلح در افغانستان، صلح در خاک خود میدانند. با اون خاطر هم ترکمنستان آماده است که اشقابات به حساب میزبانی بین گروه‌های متخاصم در افغانستان اونا آماده هستند که با حکومت افغانستان همکاری کنند که تا به شکل اونجا مذاکرات صورت بگیره و همچنان قزاقستان و ای آمادگی نشان داده. کل از کشور آماده صلح در افغانستان هستند.
کشورهای آسیای میانه و روسیه تا چه اندازه از حضور داعش در افغانستان نگرانند؟ شما صحبت هایی که با مقامات آن این کشورها داشتین.
طبیعی هر کدام از اینا نگرانی خود از قسمت داعش دارند و خصوصا جنگ های فعلی که در سوریه و عراق روز به روز داعش در اونجا در حال شکست خوردن است و اینا نگران هستند که داعش شکست خورده نشه که داخل افغانستان شون از طریق افغانستان به یک شورا رخ نکنند و همیشه در قسمت به سطح بالا در افغانستان با مقامات امنیتی ما در مذاکره هستند تا چه قسم بتوانند در قسمت در حقیقت مبارزه را مبارزه مشترک علیه داعش اینا سازماندهی کنند.
شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور آسیای میانه بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
لوی سارنوالی افغانستان از سارنوالا خواسته تا در کارکردهایشان قوانین نافذه کشور بدون تبعیض، مخصوصا تبعیض جنسیتی تطبیق کنند. فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، در کنفرانس 30 روزه سارنوالا امروز کابل گفت که با بی‌عدالتی و خشونت علیه زنا باید مبارزه شود و قانون به گونه درست و همه جانبه عملی شود. در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرایه گفت که مقررات و استراتژی های نافذه کشور حقوق تمام مردم مخصوصا حقوق و جایگاه زنا محفوظ خواهد بود. آرزو خیاسی با جزئیات بیشتر.
لوی سارنوال افغانستان میگوید خشونت علیه زنان مانند بی‌عدالتی، ناامنی و فساد اداری از مشکلات عمده در این کشور بوده و مردم را به شدت متضرر می‌سازد. فرید حمیدی، لوی سارنوال افغانستان، روز چهارشنبه در پایان کنفرانس سه‌روزه سارنوالان در کابل گفت که قوانین این کشور باید بدون تبعیض جنسیتی، نژادی و سمتی به گونه یکسان تطبیق گردد. آقای حمیدی حاکمیت قانون را در زمینه تامین عدالت و صلح مهم دانسته می گوید که این کار سبب مسئولیت حقوق زنان نیز می گردد.
تا با بی‌عدالتی مبارزه نشود، تا حاکمیت قانون جای خود را نگیره، ما نمیتانیم منتظر صلح و امنیت و ثبات در افغانستان باشیم و خشونت نشاط زندگی را، گرمی، صفا و صمیمیت خانواده ها را از ما گرفته. این دو مسئله بسیار وحشتناک یک بار دیگر اراده و نیت قاطع را از ما و از تمام نهادهایی که در این رابطه کار میکنند میخواهد که دست به دست هم بتیم و بتانیم با این پدیده مبارزه کنیم.
آقای حمیدی از دیگر نهادهای حکومتی نیز می خواهد تا در تطبیق قانون با این اداره همکاری کنند. وی همچنان از حکومت خواست تا برای برخی زنان قهرمان و زنانی که قربانی شده اند مدال تفویض کند. کنفرانس ملی سارنوالان افغانستان سه روز پیش آغاز گردید و محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور نیز در آن سخنرانی کرد. آقای غنی گفت که نه خودش در امور عدلی و قضایی مداخله می کند و نه به کسی دیگری اجازه مداخله را خواهد داد. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد هر آن کسی که قانون شکنی می کند باید مجازات شود. موضوع بی‌عدالتی، عدم تطبیق قوانین و خشونت علیه زنان از چالش‌های عمده در افغانستان به شمار می‌رود و کمیسیون حقوق بشر این کشور نیز بارها از این ناحیه ابراز نگرانی کرده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایه می‌گوید برخی ها به بهانه مذهب و رسوم علیه زنان دست به خشونت می‌زنند. به گفته ای وی خشونت به هر نام و هر شکلی که باشد قابل نگرانی بوده، اما اطمینان می‌دهد که در این راستا اقدامات جدی روی دست است.
رای پر اتهام در پیشرو داره، اما اجرای دیگه هم وجود ندارد. اگر آینده کشور سرش فکر میکنین فساد اداری و خشونت، خشونت در هر جای به هر عنوان که آزار جنسی هم جزء از او باید ترقی شد. ما بازم پیشنهادات لوئیس آرامول سگر در این راستا استقبال میکنم و برشان اطمینان میتونم برای در این راستا جدی، استوار و با تمام توانایی و ظرفیت در کنار مردم خود هستیم.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست بی‌عدالتی و خشونت در برابر زنان را از مشکلات جدی عنوان کرده و بر بلند بردن ظرفیت زنان تاکید ورزید. پیش از این نیز اعضای جامعه مدنی و نهادهای دفاع از حقوق زنان گفتند که حقوق زنان باید به گونه کامل رعایت شود و به بی‌عدالتی و خشونت علیه مردم به خصوص زنان نقطه پایان گذاشته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات امنیتی در ولایت غور گفتند که عملیات نظامی در شمال مرکز این ولایت به گونه جدی جریان دارد. اونا میگن که صدها تن از باشنده های محل هم تحت نام خیزش های مردمی با نیروهای امنیتی یک جا هستند و فعالیت میکنن و همکاری میکنن. این عملیات چند روز بعد از او جریان دارد که هفته گذشته در منطقه فیروزکوی ولایت غور افراد مسلح از سوی مقامات اعضای داعش خوانده شدند و بر اساس گزارش ها وابسته با قماندانای ازبق جهادی مربوط به جمعیت اسلامی هستند. 33 چوپان فقیر و بیچاره را تیرباران کردند. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور جزئیات دارد.
قماندان سراد وظیفه نمیده کنار دوستی که برد گفتم.
تلاش برای قرار گرفتن در مکانهای مناسب جهت هدف قرار دادن دشمن.
امیل از بیستقامت سمت او طرفی چی مبرتو
اینجا شاتق جایی که اکنون نبرد میان مخالفین مسلح دولت که با آنان گروه داعش گفته شده است جریان دارد. شاتق در فاصله 30 کیلومتری شمال مرکز ولایت غور قرار دارد و سه روز به این سو عملیات سرکوبی مخالفین تحت نام ظفر 37 از این محل آغاز گردیده است. مسئولان نظامی که مسئولیت پیشبرد این عملیات را به دوش دارند میگن که از سه روز به این سو این عملیات آغاز شده و اکنون پیشروی آنها به گونه خوبی جریان دارد. جنرال اختر محمد که مسئولیت این عملیات را به عهده دارد میافزاید که درگیری اکنون میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی در اطراف منطقه غلمین جریان دارد. به گفته آنان مخالفین مسلح تا هنوز تلفات را نیز در این جنگ متقبل شدند.
سه روز به این طرف در استقامت های غلمین عملیات را آغاز کردن. امروز خودتان شاهد پیشرفت ما در داخل ساحات بودین. ما مطابق به برنامه خود آهسته آهسته پیشروی خود را به استقامت غلمین آغاز کردیم و همچنان به استقامت شرق و غرب مسیر رایی که متصل به غلمین میشه و رایی که به مرغاب میشه نیروهای امامی علی هم پیشروی دارن. درگیری جریان داره.
با این حال شماری از افرادی که تحت نام خیزش های مردمی همراه با نیروهای امنیتی در این جنگ شرکت ورزید پرزیدنت میگن عملیات اکنون به گونه خوبی جریان دارد. کمال الدین مودودی که مسئولیت یکی از گروه های خیزش مردمی را به عهده دارد تاکید میکند که آنها تا آخرین لحظه نابودی مخالفین با نیروهای دولتی خواهند ایستاد.
همه اقوام قیام عمومی شرکت کردند و نیروهای دولتی و مردم هماهنگ هستند، به صورت منظم جریان داره. ما ان شاء الله پیش می رویم و جنگ ما تا زمانی که دانه های این توریست ها خراب نشه و جنگ جریان داره و جریان خواهد کرد.
اما نبود سوق و اداره درست یکی از مشکلات است که از سوی بعضی افرادی که در این نبض شرکت نمودند مطرح میگردد. خلم ربانی هدفمند یکی از افراد خیزش های مردمی که در این نبض حضور دارد میگوید که دولت باید در مورد قمانده این جنگ تجدید نظر نماید. وی میگوید
پیشنهاد ما این است که در سوق و اداره و در اجرای سیستم عملیات یکم توجه بیشتر شو و تلاش کنن که حتی از نیروهای هوایی هم استفاده صورت بگیره. متاسفانه که تا هنوز صورت نگرفته، تا حداقل مردم امیدوار شون و این داعشی‌ها زودتر از ساحه پاکسازی شون.
عملیات ظفر 37 در شمال فیروزکوه مرکز این ولایت در حال راه اندازی شد که یک هفته قبل گروه های مسلحی که با آنان گروه داعش گفته شده است حدود 40 فرد ملکی را پس از گروگانگیری تیرباران کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در زبان دیپلماسی مقوله است که میگن موانع برای از میان برداشته شدن هستند، مشکلات برای حل شدن و جنجال ها برای فایق آمدن. اولین تلاش های دیپلماتیک برای آزادی شربتگل از زندان امروز ناکام شد. انتظار می رفت خانم شربتگل امروز در بدل ضمانت آزاد شود، ولی یک محکمه پاکستان این درخواست را رد کرد. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ مشنوین.
در حالی که انتظار می رفت تا شربتگل زن مهاجر افغان در پاکستان به اساس ضمانت از زندان آزاد شود، اما یک محکمه پاکستان درخواست در این مورد را رد کرد. محسن داور، یک سرانوال پاکستانی، گفت که یک محکمه در شهر پشاور امروز این درخواست را رد کرد که شربتگل به ضمانت رها شود، زیرا دلایل کافی وجود ندارد که داشتن تابعیت پاکستانی وی را ثابت سازد. وکیل مدافع شربتگل به این محکمه گفت که 4 طفل این خانم به او متکیان و خودش از بیماری زردی سیار رنج میبرد. به اساس گزارش ها پاکستان اخیراً مهاجرین افغان را که فاقد اسنادند در آن کشور تحت فشار قرار داده است. بر بنیاد معلومات سازمان ملل متحد، پاکستان در حال حاضر میزبان حدود 1.4 میلیون مهاجر راجستر شده افغان است. شربتگل هفته گذشته به اتهام داشتن اسناد هویت جعلی پاکستان بازداشت شد. شربتگل را چشمهای سبز رنگش پس از آن به یک چهره معروف مبدل ساخت و چهره یک طفل پناهجوی افغان را به جهان پیشکش کرد که عکس وی در یک شماره مجله جیوگرافیک در سال 1984 نشر شد. این تصویر وی توسط استیف مکوری گرفته شده بود. این عکاس شربتگل را بار دیگر در سال 2002 در افغانستان پیدا کرد. چودری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، وعده کرده بود که شربتگل را به ضمانت از حبس رها خواهند کرد. سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه فیسبوکش نوشته است با وجود اطمینانی که از سوی وزیر داخله و دیگر مقامهای حکومت پاکستان داده شده بود، درخواست رهایی شربتگل به ضمانت امروز رد شد. حضرت عمر زاخلوال این فیصله را خیلی مایوس کننده خوانده است. آقای زاخلوال نوشته است که بازداشت شربتگل، یک چهره معروف جهان و محبوب افغانستان، قبلا احساسات تمام افغانها را جریحه‌دار ساخته و فیصله امروز نادیده گرفتن این احساسات است. سفیر افغانستان در اسلام آباد از نواز شریف صدر اعظم پاکستان خواسته است تا در این قضیه مداخله کرده و در مورد رهایی شربتگل هدایت بدهد. عمر زاخلوال گفته است که قبلا یک نامه رسمی نیز به صدر اعظم پاکستان فرستاده است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته، هنوز هم خبرنگارای افغان با مشکلات جدی با مشکل عدم مسئولیت و دسترسی به معلومات مواجه هستند. تنها در افغانستان خبرنگارا با مشکل مواجه نیستند. شنونده عزیز، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو گفته که در سطح جهان در هر 5 روز یک ژورنالیست کشته میشه. در گزارش جدید این سازمان آمده که در 10 سال گذشته بیش از 800 خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شدند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو یک گزارش نوی را در مورد خشونت علیه خبرنگاران به نشر رسانده که در بخش آن میگوید در جهان در هر 5 روز یک خبرنگار جان خود را از دست میدهد. این گزارش به مناسبت روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه خبرنگاران به نشر رسیده است. در این تحقیقات نو سازمان یونسکو معلوم شده است که در ظرف 10 سال گذشته 827 خبرنگار کشته شدند که 115 نفر آنها تنها در یک ماه گذشته میلادی به قتل رسیدند. این تحقیقات سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد نشان می‌دهد که سال 2015 میلادی در یک دهه گذشته کشنده ترین سال برای خبرنگاران بوده است. یونسکو می افزاید که سوریه و عراق برای خبرنگاران خطرناکترین کشورها می باشند که به اساس این گزارش در سال 2014 25 ژورنالیست و در سال 2015 23 ژورنالیست در این کشورها جان دادند. بعد از آن که در سال 2014 گروه دولت اسلامی یا داعش به گفته خود آن خلافت را تشکیل داد، در آنجاها بسیار خبرنگاران توسط این گروه اعدام شدند. اوکراین و افغانستان هم در سال 2014 برای خبرنگاران کشورهای خطرناک حساب می شدند که در این سال در اوکراین 7 خبرنگار و در افغانستان 5 خبرنگار کشته شدند. در پاکستان در سالهای 2014 و 2015 4 خبرنگار کشته شدند. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد می نویسد خشونت علیه خبرنگاران وقایع دیگری را هم در بر داشته است، مانند ربودن خبرنگاران، بازداشت خودسرانه آنها، آزار و اذیت آنها و دیگر خشونت ها که جزئیات آن در گزارش واضح نشده است.
با مشکل خبرنگارا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگلستم. زیاد زیاد تشکر که رادیو آزادی را میشنیدین. رادیو ایتن روشن بانین و درست و 20 ثانیه بعد رادیو آشنای صدای امریکا را روی امواج بشنوین. شامتان خوش.